مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هر کلی کاو په دې غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو او اول وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی له ګنډشمیر سیاسي ګوندونو جوړ الفا ټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا ايني حیثیت بدلولو په اړه د جمهوریت قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی دی. د جرمني حکومت وايي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. امریکا په څلورو کسانو فردي جرم عائد کړی چې هغه وی لال قاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي. او سم تفصیل د ګانشمیر سیاسي ګوندونو جوړ الفا ټا سیاسي اتحاد د نومبر 14مه د فاټا ايني حیثیت بدلولو په اړه د جمهوریت قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی دی. د اتحاد مشر خونزاده چټان نن مشال لیډو ته وویل لاریون به له خیبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور ځي.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریل منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغه تا قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغه راځي او دغه ځای به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغه ته منګه حقوقي قبایل ریل نومي شه دي.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو تیر میاشت د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړو چې پکې د جنو نورو ترڅنګ فاټا په خبر پښتونخوا کې د ګډولو غوښتنه هم شوې و. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره پر عملی ګامو اخیستو سلا سوي دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وشوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمن او د افغان ډلې مشر د هغه هیواد د روغتیا وزارت یو لوړپوړي چارواکي فیض الله کاکړ کوله. غونډې ته وسو چې هر ورځ 4000 کسان تر سرحد اوړي راوړي او پکې 900 هغه ماشومان دي چې عمرونه تر 50 کالو کم دي او په دې کې 300 ماشومان د پولیو له ساتکو پاته کیږي. د یونیسف یو چارواکی وویل 14000 کسانو خپل ماشومان ته د پولیو ساتکو له ورکول انکار کړی خو دوی د ځینو اقداماتو لوجي په دې کې اوس په ډیره تیزی سره کموالی راغلی دی. لاغونډ ورسره ډاکټر سیف الرحمن خبريالان ټول د اف سی زوا کاسکر به د ځنګړي روزنه تر لاسه کول ورسته پر پولیو ماشومان ته د پولیو وراثت ساتکی ورکوي. پېښور های کورټ د تریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خبر پښتونخوا د هسپتالونو اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې وي د هغو جواب دی په لیکنې بڼه په عدالت کې جمع کړي. د جمعې پر ورځ د خبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اوریدنې پر وخت جسټس وقار احمد او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12مې پورې د جواب جمع کولو حکم ورکړ. درخواست ورکوونکو دریس خپل کړی چې د اصلاحاتو په اړه مقدمه په عدالت کې روانه ده او پر داسې وخت په دې اړه د عمران خان له لوري پر دې موضوع خبرې کول پر عدالتي توهین کې راځي. د سیشنبه پرځ په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تریک انصاف مشرول چې ډاکټرانو یو ډله مافیا په بڼه د هڅه کوي چې د هسپتالونو په د حکومتي اصلاحاتو مخه ونیسي. د اصلاحاتو لمخې د هسپتالونو به خود مختار سي او څارنه به د بورډ اف ګورنس په نوم یو ډله کوي خو ډاکټرانو اتحادیې د دې مخالفت کړی او غواړي په دې کې ترمیم وسي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیل شوه چې په کې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره محل ویش وټاکل سي. د سپیکر چوکي هغه محل خالص وکړي چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست د غوي غړیتوب ختم کړ خو ست په زمینی ټاکنو کې نموړي دغه چوکي بیرته وګټله. د به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د سپیکر د چوکي لپاره واکمن مسلم لیگ نون آیا صادق او تریک انصاف شفقت محمود د امیدوارانو په توګه اعلان کړی دی. د نننۍ غونډې یو خاص خبره د متحده کومي مومنت غړي د غړو غډون دی. د دې غوند څلور وشغړو په کراچي کې د پوځي عملیاتو پر ضد د احتجاج په توګه استفاګانې ورکړې وي خو حکومت سره د پردې شاته سو خبرو وروسته اوس د بیرته اخیستو فیصله کړې ده. د جرمنی حکومت وايي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورسیږي. د جرمنی د کورنی چارو وزیر همدارنګ ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو رسیدلی دي. د پوینا د افغان کډوال ورته غندشمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. هغه شمیري چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړي څرګندوي چې د جنوري څخه د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد ته 500 شامي افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. د افغانستان غور والی وایي یو کشمیر کسانی د رخشانی د څنګه سنگسار په وجلو کې د لاس لودلو په تور پیژندلی دي. سیما جوینده مشال ریډیو تنن ول هغه سیمه چې د 19 کلن پیغل پکې وجل سوي د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې طالبان واکمن دي.
مو افرادشون
استوئی کرده و یک سیما جوینده وی موږ کسان پیژندلی دی. یو کس تو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی، ورور یې د دې نجلۍ خواستګار او د نجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي.
د رخشانی په نوم د غنجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په وسیمه کې یو شمېر خلکو سنگسار کړه. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې د امریکا پر عسکرو بریدونه کړي دي. د امریکا انصاف څانګې یعنی د جسټس ډیپارټمنټ دغه فردي جرم وایي دغو جوړه جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې او هغه به یې بیا القاعدې ته ورکولې. په دغو کې یو مشکوک کس په 2009 کال کې یمن ته تللی و او هلته یې د القاعدې یو مرستیال او د دې ډلې عرب ټاپو وزمه څانګې مشر انور اولاکی ته 22,000 سپینې ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي دا امکان نسی ردولای چې ګواکې په مصر کې د روسیې الوتکې په پیښه کې ترګر لاس درلود. دا له هغه وروسته ده چې د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل داسې بریښي زیات امکان دا دی چې پیښه د ترګر بم له وجې رامنځته سوې ده. تر دې وړاندې روس د امریکا او برطانیې پر دې خبرو خفګان څرګند کړي چې ویلي و شایي پیښه د چاودیدونکو موادو له وجې رامنځته سوې وي او دا شان ماسکو د برطانیې له لورې د استخباراتي معلوماتو د نه شریکولو شکایت وکړ. د روس مسافر وړونکې الوتکه د اکتوبر په یو دیرشمه د مصر سینا ټاپو وزمه کې رالوېدلې وه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه موږ د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د قبایلی سیمو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد ویلي چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړل شوی بل په اړه مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړي.
الور مطلب پاکستان نه دنه مخکې غوې مونږ ته لې چې بل راوړې مونږ د سرایو تقریبا 90% امیدونه دي چې مونږ سره به مطلب مرګتیا کوي.
د 400 پولیسو یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلنه ماشوم لور یې خرڅوله. دغه ماشوم وای
سلام مخکیم دوی مو دومن خويندې را د هغې سکوزي او خويندې ما له کوله غوښتي او اوس ما هم خاصای په دوه لاګ پای په پنیا بیان.
د کاشګر غوادر اقتصادي لارې مغربي برخه جوړولو ګټه بسومروي
زمر اول استدای دا بغوا پر دې خبره کې پوښتنه یوازې رودو باندې کېدی د دې باندې زمر خلک دې د قناعت پکې.
په پیښور کې خبريالانو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د نامناسب جواب ورکولو پر ضد مظاهره کړي.
عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي، هغه چې کوم صحافیانو بیزتی کړي د پاګي د صحافیانو معافي وغواړي، هم په دغه باندې د مسله ختمې دي.
شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمي 12 بجو خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د قبایلی سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاتا پارټیز اتحاد اعلان کړی چې په دغه سیمو کې د اصلاحات او راوستو په مخه د نومبر پر 14 نیټه په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته مظاهره کوي. دغه اتحادیه لخوا د مظاهره اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستو کې د پاکستان په پارلیمان کې د فاتا غړو یو قانوني مسوده جمع کړې و او له حکومت یې غوښتنه کړې و چې د قبایلی سیمو په اینی حیثیت کې بدلون راولي. دا چې په دغه بل تر اوسه پورې سمره په دې بل کې قانوني مسوده کې سونو پرمختګ شوي او قبایلی مشران په دې لړ کې کوم سیاسي ګوندونو مرسته ترلاسه کړې ده، د دې جوابونه په دې رپورت کې اورو. د قبایلی سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاتا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نومبر په 14 نیټه د حقوقي قبایل لاریون یا مظاهره مقصد د فاتا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوقي قبایل ریلی په اړه زیاته کړه.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړي دا چې دا به د مردان د رشکې ترچینا به دغه تا قبایلی جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغه راځي او دغه ځای به منګه په د جلوس پر شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغه ته منګه حقوقي قبایل ریلی نومي کړي او هلته به منګه په ډی چوک باندې جلسه کوو او په هغه جلسه کې به زمنګ سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارټي کمو چې زمون سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړو هغه ټول مونته یقین دهانی راکړي دا چې هغه به زمون سپدی کې شرکت کوي او هغه به زمون د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره یې په دې رستو کې ډیره زیاتې هلې ځلې کړې دي. دا په خبره په لومړي پړاو کې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو ګوندونو مشران په اعتماد کې اخستلې د دې رستو په نشتر حال کې لوی جرګه وکړه. بیا په خیبر ایجنسی کې د شاجی ګل افریدی په حجره کې د مشرانو غونډه رابللې وه او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه منعقد کړې وه. د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې بدون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلیمان کې جمع کړل شوی و. دغه بل د فاټا د پارلیمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی و. نوموړي له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
جماعت اسلامي خوستین خاطر پی ټی آی پیپلس پارټي شیر پاو او مولانا فضل الرحمن مطلب اغم اس پورے نہ دے کڑے اغم مطلب یس کڑے دے نہیں نو کڑے دے کہ یگن علاوہ چکم ایم کے ایم والا دی حمایت کڑے دے اگن علاوہ چکم نون والا دی پو نون کی اندہ کو نون ممبران مونگ سارا مطلب پتی بیل بند سائن ام کڑے دے اور نور چکم ممبران دی نور آلو اور مطلب پاکستان نا دی نمک کیا کوئی مونگ تیلی سے بیل روڑ مونگ دا سارا ہی ہو تقریباً 90% امیدون دی چکم سارا وہ مطلب مرگتیا کوی.
ساجد حسین توری زیاد تکړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت خبرګون مخې ته راغلی دی او دی بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلی سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلی مشرانو مستقبل لاه عمل به سوي. په دې اړه د پارلیمان غړی حاجی شاجی ګل افریدی وای
سر لا ما ته د نه بکو او دینه پاس د زمون کوم دغه چې موږ په هر علاقه کې هڅونم کو موږ په هر علاقه کې رودونه بندو او موږ په خپل حق ته فار هر حتی تسلل پرزان تیارا و جلو هر حتی بزرگ چه من خپل حق واخلو تانا تیارا از من که با انتروس پوری کم و خبر از مخشمی دی امنا تا از من به جلالت لارده پده که من که با ایل و پختانا زلیل شوی و پده که زمون حق
شاجی ګل افریدی زیات تکړه چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات د قبایلو خراتونکو لپاره ډیر زیات ضروری دي او لتیرو اتش پیتو کلونو راځي د سیمې اوسیدونکو د غلامۍ ژوند تیر کړي دي. همدارس قبایلی مشران د نورو وختونو په پرتله دې زل زیات خوشبین دي چې پارلیمان به د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون د بل منځوري ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږیه د خبر په خونخوا 400 پولیسو سورځي مخ کې یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلنه ماشوم لوري په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کولو. د پولیسو په وینا له د سره یې هغه خزه هم نیولې چې د لور په خرڅولو کې ورسره مرسته کوله. خو دوی دواړه د تورونه ردوي. البته ماشوم وای چې پلار یې له مخ کې نه د دوی دوه خويندې خرڅ کړې دي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا سړیرو د تانې مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوی کسانو کې عدالت نومي کس خپل 12 کلن لور په 200 روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله. ولی پولیسو ته اطلاع ملو شو او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. دا سړیرو د تانې مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومي دی پلار دی وقول د دوی چې د دې الک دوه خويندې اوم دي خرڅ کړي دي په پنجاب کې او د دې الک چې کوم مور دام دوی خرڅ کړي ده دوی رااله او دا جنې تختوله او دا جنې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا ماشوم ته تختول نو مونږ ته اطلاع ملو شو لبه په موقع باندې مونږ ورولل کوم دا زنه نو سره دا هغه مونږ تانی ترا وستل چې مونږ معلومات وکړل نو دای چا سره په 200 روپۍ په پنجاب کې کړی و خدای باندې او تکول چې راز ته بوزم او ال ته مور ته خمن مور خو د مخ کې خرڅ کړی و لکه دا اوس دی بلې زنه ته سو غره دا بل خزه کوم دا د دې عمر ته غره د کار ته غوري لکه دینه بخپل پیدا ایدا بسې حساب کتابي.
عدالت خان ماشوم لور نوشین د چا چې په 200 روپۍ سودا شوی و پاجړه او یره ویل چې پلار دا د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅو خول دا سره دروره دا نوخر اکبر پوری نه 400 سړډیرو تخ پلوانو کرا راو تخته ده.
نوشین تمام مخکیم دا یو مو دمن خويندې دا د سګوزي او خويندې ما له کوله غا سګوزي او اوس ما مخا سای په دولا کوي په پنجابیان په تنيشته کې سبا ګرځه.
دا نیول شوی کسانو کې اویا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه 12 کلن ماشومې او د دین وړاندې د دوی د دوه خويندو سودا هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړې و. پولیس وایي چې د 12 کلنې نوشین سودا هم دغه زنانه کړې ده چې پکې دغه ماشومه اخیستون کونه او 1000 روپۍ هم اډوانس اخستی دي. خو له دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځای تورونه لګوي.
دا ما زوی نو زی لا ور کړی دا په دغه لانی کې نوکر دي ما مشر لخصو کړو ستو په پردایو غیر د خپل لار ته په خپل امر کړی وای زیا خدای مې په کفنو لګی کنه ما خامخ دا رور زړه په قسم لازم چې جن مې تاسو کړی مې نو سیلې ورکم دوی او ورکا دا غو له سو ګوته لیور رور په لاس ده
دغه قضیه مرکزی ملزم او دغه ماشومان پلار عدالت خان وای چې خزه په خپل خوخه کور پر خو دی او دنه د خرڅ کړی
د دې خبره ممبر د بې مې نو شه پر دا چې هغه ماته يم زین الله په نامو غواړم وای مال چې کم دې داسې حساب کو تاسو سره نیکی کوم دی خو به ارسه وای دی خو ما باندې ارسه وای خدای شته کده دې مان خبره کړی بل لور چې کم کم مشره ده ما ده نو چې دا اما په 2000 روپیا دې دلالي ورکا دانه دا کم چې سره ده 2000 روپیا مال راکړي زما مرشد ده ما روشته ټول پکې دي بل چې کم دا مال ورو ده ګلدستان امه ده هغه خاون مال یې زکړی و پته چې هغه زاغه پارس واغشته ده ما 15 میاشه په سعودي کې هغه سره تیری کړی دي
رضوان تر دغه ماشومې ورور دی وای چې خپل دوه خويندې او مور یې پلار ډیر وړاندې خرڅ کړی دي خوله اوس یې د کشر خور سودا هم کوله خوله چې د ته پته ولګېدا نو خپل خور یې د دوی د لاسونو نه راو تختوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه
زما مور خرڅه کوي دوی خویان دی رااله خرڅه کی نو دی بلې خور راته سوال جواب وکړ ته ما رو تختوله نو اوس مونږ دلته راغلی اوس ترور کړل ته مرا پسې راغلته نه رانه بوتله تختوله په 2 لک روپیه رانه وای خرڅه کړی و پنجاب کې یو سپورې ما خپل مور خویندې نه دي لیدلې دی یوې نه بغیر
بل خو په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر خیګړې تنظیم سره کار کوونکي فدا محمد وایي چې یو خو که دلته کې غربت ته نه بل خو نه خو د قانون عملداري شته او نه په یو کچا د زنانو د حقونو پاملرنه کیږي
که تاسو وګورئ چې خور سره سراونډینګ پیلو کې لږ باندې دا او کینو بلا زینو کې دا کیسې شوې دي بل یو خاص ګروپ ته چې هغه اکټیو دی زمونږ په دې پروینس کې او هغه د کیسن ټیټیز کې ان وار دی او هغه منځ کې جوړي او هغه به خپل کمیشن نو حساب کتاب خلی زمونږ ټول ایټی یا زمونږ ان جی اوز یا زمونږ هغه تاسو خود خزو د حقوقو باره کې ډیره خبره کوي خو صرف په هغه موضوع خبره کوي چې په کوم کې بین الاقوامی ادارې فاندینګ کوي دا ټول ډونر ډریون دي کنه جی او چې چرته فاندینګ نشته نو الله رضا لپاره زمو په خان دلته یوم داسې څوک نشته چې هغه د دې باره کې आवाज اوچت کړي
د پامول دا چې د سړیرو د تانه پولیس وینا وا چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوی د ملګرو د موبایل ډیټا تر لاسه کړی دا او دغه په ذریعہ به نه واج دوی د وړاندې خرڅ شوی لوريان را پیدا کړی بلکې د دوی مر مقامی یا د نور صوبو ملګری دی هغه پسې هم لټون شروع کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن کیږي چې پکې به پر ازینو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي یو مهمه خبره د سپیکر پر خالی اسوکۍ د انتخاب محل ویش او بل د متحده قومي مومنت لورې د خپلو استعفاګانو بیرته اخستل دي نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورت کې
خو شادرې میاشتې بعد چې کله په جولای کې غونډه شوې وه د هغې وروستو دا غونډه کېږي نو درې میاشتې وروسته د قومي اسمبلی غونډه رابلل شوې ده په دې کې یو خو دغه خبره چې متحده قومي مومنت چې کومې استعفاګانې ورکړې وې نو د هغې د واپس اخیستو لپاره درخواست ورکړې دی او امکان دی چې هغه درخواست د دې منظور شو د دې استعفاګانې واپس شي دغه رنګ چې کوم درې غړي د قومي اسمبلی په زمینی انتخاباتو کې ټاکل شوي دي نو هغې به هم د خپلې چوکې سوګند پورته کوي هغه کې یو پخوانی سپیکر آیا صادق هم شامل دي چې هغه د لاهور زمینی ټولټه کني چې کوم دی هغه ګټلې دي خو تر ټولو مهم د سپیکر د انتخاب د پاره یو شیډول جاری کیږي یو مهالویش جاری کیږي چې د هغه مطابق کم زم د کمی سملی سیکریټریټ کې سرچینی دي هغه وی چې امکان داسې دي چې نه هم تاریخ باندې د سپیکر د انتخاب د شیډول د نه هم تاریخ د پاره جاری شي
خدارته وایي چې ریاض خان تاسو خبره کوي د سپیکر ځکه د خو اوس مقابله کې یو اپوزیشن ګوندونه مستا او تحریک انصاف ستا پیپلز پارټی ستا قبایلی غړي دي دوی په دې حوالہ باندې څوک امیدواران مخې ته راغلي دي
جی بالکل د مسلم لیگ نون د طرفه چې کم دنو په خوانی سپیکر آیا صادق هغه ټاکل شوې دی ورسره ورسره شاه محمود قریشی د تحریک انصاف چې کم مشر دین هغه پرون اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وی چې کړي و په دغه اوټونو کې د سپیکر په انتخاب کې باقاعده ایصاف کې دغه رنګي شوکت محمود د دې چوکې لپاره منتخب کړی دی سورج و مخکې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا الحاج شاجی ګل چې کم دنو هغه په خبرو کې ویلو چې مونږ هم د قبایلی سیمو نه زموږ چې کوم نمائندگان دي نو په هغه کې به موږ د یو کس نوم هغه را مخته کوو هغه به موږ ټاکو چې هغه د سپیکر په انتخاب کې برخه واخلي خو تر دې دمه په باضابطه توګه دي لاسه قسمه اعلان نه دی کړی چې آیا کم یو نوم یا کم یو غړی د قومي اسمبلی هغه د سپیکر د انتخاب دپاره را مخته کوي.
ریاض مساخیلو چې له اسلام آباد د قومي اسمبلی د غونډې په اړه تفصیلات راکول. اوس په خبر ته په پیښور کې خبریالانو پرون د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبره وکړه او دوی د عمل غندي. مظاهره چان له عمران خان د بخښنې غوښتنه کړې خو تر اوسه نه عمران خان او نه هم د ګوند په دې اړه څه ویلي. لا په خبره د غلام غوث دا رپورت اورو چې د خبریالانو په نارو پیلېږي.
پیښور کې د مظاهره د پیښور خبریالانو د عمران خان په ضد ترسره کړه. عمران خان چې کله د ریحام خان نه د بیلیدو وروسته په پیښور کې په اول ځل د رسنیو سره مخامخ شو نو د پیښور د یو خبریال عارف یوسفزي په یو پوښتنه ډیر سخت غوسه شو او د پیښور د خبریالانو تر مخه عمران خان ډیر نامناسب ځواب ورکړی وو. هم د دغه خبریال د پوښتنې او د عمران خان د ځواب په لړ کې خبریال عارف یوسفزي مشال ریډیو ته وویل
چې زما چې کوم د عمران خان سوالو هغه خود هغه د مردم شناسۍ په حواله سره او چې ته یو مردم شناس نه تا چې د سیاسي ټیم کوم انتخاب کړی دی ازادي ژوند کې کوم انتخاب دی کړی دی خلک په خیال یا ستا په خیال هغه تعالی دوه قدر کړی. سوال ډیر ساده و. عمران خان چې کوم جواب راکړی دی هغه ډیر سخت و د صحافیانو د بیزتۍ په تناظر کې ځکه نن صحافیان نن په سړکونو راوتي دي دا مظاهره کوي. یو خبره ده عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي هغه چې کوم صحافیانو بیزتۍ کړی دی په هغه د صحافیانو معافیو غواړي هم په دغه باندې دا مسله ختمې دی.
هم په دې لړ کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود او خبریال ممتاز بنگش مشال ریډیو ته وایي
دا د غیزه مدارم جوړیږي چې صحافیان سوال وکړي که څوک جواب نه ورکول غواړي نو په سهیسته طریقه سره اقدام ویلی شي چې زه په دې باندې سویل نه غواړم. په دې د دې چې دغه صحافی بیزتی وشي نو زموږ احتجاج دې خلاف دی کې صحافیانو بیزتی موږ نه منو او ټول خلک دا وایي چې داسې نه و پکار. نو دې مطلب دا دی چې هغه نامناسب الفاظ وو ځکه خو نن میډیا دغه خلاف دا نه خو نن صحافیان په احتجاج دي.
دیکھیے دا شک نشتا چې دا داغه بالکل ذاتی معاملہ دا خو کومګه دا وګورو چې کلا چې داغه واده کې دوه نو هغه خو په میډیا کې رالو هغه باندې خو هغه څه اعتراض نه هغه داغه ذاتی معاملہ نه و خو چې کلا دا خبره دغه شان رااله نو بیا پاغي باندې داغه د پارټۍ خپل خلکو پاغي باندې تبصرې اور کې داغه وضاحتونه وکړو نو چې داغه د پارټۍ یو لیډر د ذاتی معاملې باندې داغه ترجمانی کولی شي نو زما په خیال عمران خان هم خپله صفائی هغه خلکو ته پیش کولی شي چې څوک د هغې پیروکار دي هغې پسې روان دي چې کم از کم هغه یو پبلک فیګر دی. زما په خیال کې یو دوه خبرې په دې باندې هغه وکړي نو دا سبا د خبره نه
د یادونې وړ ده چې د عمران خان او ریحام خان د واده لس میاشتې وروسته د دواړو ترمنځ د ځینی اختلافاتو له وجې دواړه د یو بل نه بیل شوي دي او په دغه موضوع په پاکستان کې رسنیو توده بحثونه پیل کړي دي. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دا د هغه ذاتی او کورنی معاملات دي او په کار ده په دې د تبصرو او بحثونو نه ډډه وکړي شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
درنو اودونکو د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف د تیرې سه شنبه په ورځ امر وکړ چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخه لپاره د مخکې واخستل شي او پر هغه د کار پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملتپالو ترڅنګ یو شمیر نور ګوندونو هم تور لگاو چې مرکزی حکومت یوازې پر ختیځه لاره کار کول غواړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې دریز دی چې یو چې او پښتون هم دا کوي چې د بلوچستان کاروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورت لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړپوړی حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دي ژر تر ژره کار پیل شي. نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د دمځکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسی. اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. د یاد ګوند مخکښ او پخوانی سنیټر روف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هر کلی کوي، خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي. د وویل
کوم څه د دې د وطن اکنامیک زون اعلان کی، انډستریال زون اعلان کی، په دې کې قسمت د انرژي زون اعلان کی، او داغو د مقامات تعین وسی، او ورسره داغه د فارا بجټ الیکسی مزمر د دې صوبې د قسماندګۍ د لیر کېدو په اکر باندې به زمر اولس چې دی دا بګوا پر دې خبره یقین پوخ سی. یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زمر خلک چې دی دا قناعت پکې.
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخې په اړه بل پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا به د جوړېدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې که رښتیا هم دا لار جوړ سي، نو د په وینا د صوبې کروندګرو ته به ډیره ګټه ورسیږي. د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزی په لږ وخت او کمه کرایه تر منډۍ ورسیږي.
لوی خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو موټات اندازې مطابق دولس لکه ټن سیب چې دي هغه تقریبا زموږ غا یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي، ډېر کم مقدار چې دي و کراچی ته ځي. نو دا روټ چې راځي دا زموږ دپاره بالکل ډېر بسی، زموږ به د خلکو کرایه کمه سي او زموږ وخت به کم سي، او خاص کر دا فریش فروټ چې دی یعنی لکه انګور چې دی چې هغه مطلب خرابېږي. نو چې لارې سمې او ریفر کنټینر یا داسې سهولتونه مفت سي، نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په اووه اته ګنټې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسېږي او په ډېر ښه قیمت به وي، ولې چې تازه به رسېږي.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه او ډلې تور پور کوي چې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي لار د چین په مالی مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا شپږ سلویشت ارب ډالر لګښت ور باندې راځي.
بریوال کاکړو چې د گوادر کاشغر لارې د مغربي روټ په اړه تاسو رپورټ وړاندې کولو. درنو اوردونکو، د بشري حقوقو د اثر نړیوال اداره هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبريالانو په وژنو سختي اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې دغه هیواد د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد دی. نړیوال اداري په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړي چې تفصیل یې د یو وړوکي د میروستو وړاندې کوو. د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د یو کارکونکو په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه سره په ټانک کې کارکونکو زمان محسود وژل شوی او د دې ځمواري وسلوالو طالبانو اخستی ده. د طالبانو یو وین قاری سیف الله رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي زمان محسود یې ځکه وژل چې نوموړي د دوی خلاف لیکنه کولی. د بشری حقوقو د اثر نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د خبريالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیواله ادارې د شمیرو تر مخه له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 دیشتو نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبريالانو د تحفظ د نړیواله کمیټې په حواله ویل شوی چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چرته چې د خبريالانو وژونکو او بریټ کون کی ندی نیول شوی او نو ورته سزا ورکړل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبريالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پکېږي. د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالاتو کې سخت اندېښنې خودلې دي. بلخو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپل ځمواري په سماتوګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رسټو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رائے د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبريالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دي او هغه ټول قوانين لمنځه یوسي چې د رائے د ازادۍ او د خبريالانو پر ضد دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو اوردونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. خو وخت شوه دی د غرمی 12 بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. لونه لا هغه نه د خبرونو لنډی زور
د ګانشمیر سیاسي ګوندونو جوړ الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14 د فاټا آئینی سیټ بدلولو په اړه جمع شوی قانون په ملاتړ د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشالې دی ټول لاریون بل خبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور وزیږي. پاکستان او افغانستان پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په عملي ګامو اخیستلو سلا سوي دي. دا فیصله د جمعې پر ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په غونډه کې وشوه. پېښور های کورټ د تریک انصاف مشر ته حکم ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د هسپتالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې دي دا غو جواب دی په لیکنه باندې عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې پر ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اوریدنې پر مهال جسټس وقار او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مخال ویش وټاکل شي. د سپیکر چوکۍ هغه مخال خالی سوی وکړه چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست د هغوی غړیتوب ختم کړ. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر همدارنګه ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلي دي. افغانستان غور والی وای یو شمیر کسانې د رخشانې د سنگسار په وجلو کې د لاست لودلو په تور پیژندل دي. سیما جویندا مشال ریډیو ته نن وویل هغه سیمه چې د 19 کلنې پیغلې په کې وجل سوي د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې په کې طالبان واکمن دي. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولې چې هغه ویل کال قاعده سر په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکا یسکرو بریدونه کړې دي. د فردي جرم په روند لګولې د امریکا انصاف وزارت دغه فردي جرم وایي دغه جوړه جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې هغه به بیا القاعده ته ورکولې. او سپینه ماڼۍ د زیارت پر ورځ ویلي دا امکان نه سره دوړه چې پاکې په مصر کې د روسي الوتکې په پیښه کې ترګرو لاست ورکړي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لړیزې تاسو ته وړاندې کولو اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ رسپانډ خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ورځ د لاهور د پلاستیک جوړولو یوې کارخانې سلورم چت غورځېدونه د کارخانې مالک په شمول 2 کسان مړ شوي دي او د اویاو نه زیات جوړل شوي دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې تر لاسه شوی معلوماتو مطابق په دې کارخانې کې د یو انجینرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان وو چې بګي عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکې لیکي دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثر شوې وه خو په زیاده دي چې مالک یې د دې مرامت کړې وي په سلورم چت یې کار جاري وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانې د غورځېدو دا وړومبه موقعه نه ده بلکې هر کال څه نسدا سپی خمخه ترایسي. د ادارې په وینا غونمل کې بغیر د اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دي. ادارې اخیره کې لیکي ضرورت د خبرې دي چې درسو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانه جاج وانخلي انورت سرټیفیکټ جاري کول نه دي پکار. د سره سره پدې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازه هم ورنکړې شي او سرټیفیکټ جاري کوونکې ادارو باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاد سرټیفیکټ نه جاري کوي. په همدې موضوع مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي چې هر څل د لاهور د کارخانې غونډې پیخه مخې ته راتلو باوجود په یو سطح هم د حکومت لخوا کوټل اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو لپاره کار ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو د نور ځنډ نه کار وانخلي او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینې لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د دریمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل غنو قراردادونو کې د کشمیر لنجمن حیثیت بیان کړی شوی دی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبدار طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. ادارې وایي د دیار خان سرګندونی د هندستان د مندوب د هغه وینا پر د عمل کې راغلی دی چې په کشمیر د هندستان نه بیلودون کې برخه ګرځولې و او تور یې لګولې و چې پاکستان په یو هندستاني ریاست غیر قانوني. ادارې لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږدمهاله حل لاره مذاکرات دي او د محاذ اړای او جګړې په نتیجه کې ستونزې نور هم پیچلې کیږي. نو په کار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره خپل کوښښونه تیز کړي او راتلونکي کې د کېدونکو ممکنه خبرو اترو په مهال د کشمیر په سنځه په ځانګړي توګه خبرې وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز او رسپانې په لاهور کې د یوې کارخانې د غورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دغه پیښه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې وه، یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. بلخوا ګارډین رسپانې په افغانستان کې د ډیرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانۍ منصوبه بندۍ په ناکامۍ لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې دغه ښار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یادې ورځپاڼې ته ویلي، په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان و. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي هلو ځلو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نارې ایستلي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې میش د ودانیو او خارونو د آبادولو کارپوهه سارا احمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په خارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته خو څوک پرې عمل نه کوي. په کار دي چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړي شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د صحت او خاندانۍ منصوبه بندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خاندانۍ منصوبه بندۍ په اړه پوهاوی لري. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مولیان ښه کردار ترسره کولی شي، خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي، نو ځکه د خاندانۍ منصوبه بندۍ مخالفت کوي. ورځپاڼې ته یو مولا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یو خزا د حمل لوجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یو نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جماعت د لارې امکان لري. د لړکې نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د ځنې امامانو ملاتړ ترلاسه کړي او تر دې دمه یې په سلګونو خزه د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو په نړیوالو موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. روسي د امریکایي او برتانوي چارواکو د هغو سرګندونو په وړاندې توند عکس العمل خودلې چې وای خای په مصر کې یو روسي الوتکه د بمی چاودنې لقبله نسکوره شوې وه. روسي چارواکو پرون ویل سو واری ټینګار کړی چې لا ډیر وخت دی چې ویل شي د دې هیواد مسافر وړونکو الوتکه د سینا په ټاپو وزمه کې څنګه الوېدلې ده. پدې اړه د مشال رادیو د خبری سانګې رپورت اجمل ان وړاندې کوي.
روسیا پر دې غوسه ده چې ولې امریکایي او برتانوي چارواکي په مصر کې د یوې غورځېدلې روسي الوتکې د نسکورېدو سبب به میچودنه بولي. د برتانیا صدر اعظم او د امریکا د استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټې مشر ویلي په هغې روسي الوتکه کې چې د مصر په سیناټا په وزمه کې وغورځېده خای به میچودنه شوې وي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د خپل هیواد د هوایي شرکتونو د الوتنو ځنډیدو ته په اشاره وویل ډاډمن نه دی چې روسي الوتکه د تورستانو لخوا د بمی چاودنې له کبله لوېدلې، خو نوموړي په دې پیښه کې د بمی چاودنې احتمال رد نه کړ. ډیوډ کامرون وایي البته چې زه او زموږ د کارپوهانو ډله ډاډمن نه یو چې د تورستانو بم به د روسي الوتکه راغورځولې وي، خو کچیر استخباراتي معلومات همداسې وي ورستۍ نتیجه ډیره دې ته ورته ښکاري. نو زما لخوا شرم الشیخ ته د الوتنو د بندولو اقدام پر ځای اقدام دی. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دا څرګندونه د دې سبب شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ټلیفون وکړي او د ډیوډ کامرون پر خبرو انتقاد وکړي. ولادیمیر پوتین ویلي دا ډیره مهمه و چې د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څیړنې د ډلې پر معلوماتو اتکا شوی وای. په مسکو کې د روسیې صدر اعظم دیمټری میدویډف د دې هیواد په کابینه کې پرون په وینا کې لټول روسی چارواکو غوښتنه وکړه چې په مصر کې د لویدلې روسیې الوتکې په اړه څېړنو او د هوایي خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. دیمټری میدویډف وایي په یاد باید ولرو چې ډیر زر به د څېړنو وروستي نتایج اعلان شي. واړم تاسو ټولو ته په جلا جلا توګه دنده درکړم چې د هیواد د هوایي چلن لټولو چارواکو سره پر هر هغه ځای کې همکاري وکړي چیرې چې زموږ الوتکې الوتنې کوي او باید لا ډیر امنیتي تدابیر ونیول شي. بلخوا د سی این این تلویزیوني شبکې د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې کسانو په دې روسي الوتکه کې بم ځای پر ځای کړی وو. د امریکا د استازو د مجلس د کورنی امنیت د کمیسون مشر هم پرون د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل ټول نخې نخانې داسې ښیي چې روسي الوتکه د داعش ډلې د بمي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې. سپینه ماڼۍ هم وایي هغه معلومات چې امریکا مطالعه کړي د برتانیا د هغه شکونو ملاتړ کوي چې د روسي الوتکه ښایي د بمي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د روسیې د یو هوایی شرکت ایربس ای درس و یو شلوتکه د اکتوبر په یو دیرشمه په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرزبورګ ته الوتا د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره 240 کسان ټول په پیښه کې وژل شوي. په دې اړه د مصر او روسیې یو ګډ کمیسون څېړنې کوي خو داسې ښکاري چې د څېړنو نتایج ښایي ډېر وخت ونیسي.
اجمل اندو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول درنو ودونکو هغه روسیې تبا چې غواړي خپل هیواد پریک دی او په امریکا کې سیاسي پناه واخلي شمیر یې په تیرو دوه لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د کرملین لخوا د روسي پر سیاست مضبوط گرفت د هغه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد شتون او د جنسي لګکیو پر ضد د حکومت توپیر چلند هغه سدي چې کتون کې د روسي وګړو امریکا ته د پناه وړلو د هڅو ترشا مهم وجوهات بولی. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي رپورت له هارون باچانا ورو
د هغه شمیرو تر مخه چې د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي د امریکا د کورنی امنیت لیدارې څخه تر لاسه کړي په روان 2015 کال کې یو سل 4450 روسي اتباو د امریکا حکومت ته په هغه هیواد کې د سیاسي پناه غوښتلو لپاره درخواستونه ورکړي دي. دا پر لپسې دریم کال دی چې له هغه راهیسې چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې ولسمشر شوی د روسیې وګړو امریکا ته د پناه وړلو درخواستونو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د کډوالۍ چارو امریکایي وکیلان وایي ښایي دا وروسته له هغه وي چې روسیې ولسمشر هغه لانجمن قانون لاسلیک کړ چې هدف یې د هغه هیواد پر جنسي لګکیو یو لړ قدغنونه لګول وو. د غربي هیوادونو حکومتونو د پوتین لخوا دغه قانون لاسلیک کول غندلی دی او د بشر حقوقو ډلې ویلي چې د یاد قانون په ترڅ کې د روسیې خلکو ته اجازه ورکړل شوه چې جنسي لګکی وځوروي. خو پوتین بیا ویلي چې د یاد قانون یوازینی هدف د کوچنیانو ژغورل دي. په امریکا کې له پناه غوښتونکو روسي وګړو سره کار کوونکي ځینې فعالان بیا وایي چې له دوی څخه ډېری هغه هم دي چې دا غو د سیاسي نظریو له وجې د روسیې فاسد چارواکي تنګوي او حتی د مرګ ګواښونه ورته کوي. لاغ راځي چې پوتین د روسیې ولسمشر جوړ شوی نوموړي یو شمیر داسې پالیسۍ مختره وړي چې ګڼل کیږي په ترڅ کې نوموړي غواړي د کرملین پر سیاست خپل کنټرول مضبوط کړي. د یادولو دا چې روسیې وګړي تر هغه څو چنده زیات د سیاسي پناه درخواستونه چې امریکا ته ورکوي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته لیږي.
هارون بچاو چې تاسو ته په نړیوال موضوع یو رپورت وړاندې کولو نړیوال رپورتونو په موضوعګان باندې تاسو ته رپورتونه نور هم لرو. د جرمنی حکومت وايي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې یو دیش زر افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو لمخې چې پرون خبرې شوې جرمنی له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې سږ کال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمنی حکومت وايي د هیواد ته په ورغلو تازه کډوالو کې له شامي وګړو وروسته دویم ځای د افغانانو دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر په دې رپورت کې ورو.
د جرمنی حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نشدي هر ورځ زر تن افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هواد کورنوي چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې دغه افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمنی د کورنوي چارو وزیر توماس ټیمایزر پرون د دې هواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډیر اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټیمایزر په دې ورستوي کې ویلي په دې شمیر افغان کډوال ورتګ د جرمنی لپاره د منلو نه دی او د متوسطه طبقه افغانان باید په خپل هواد کې پاتې شي.
افغانستان شته ام لافنن مونات und auch im
Wie meiser wei da Oktober pemiash ki aw da tul kal pogdo ki Afghanistan da kadwal la palawa da simi pe hiwadun ki dwayam zay lari da da manalo na da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwal dumra loy behir na gwaado د متوسط طبقې افغانان چې ډېر د کابل اوسیدونکو دي په زیاتیدونکو توګه د پناه غوښتنه کوي. موږ د افغانستان له حکومت سره پریکړه کړې چې افغان ځوانان او متوسط طبقه باید په افغانستان کې پاتې شي څو خپل هیواد آباد کړي. افغانان د ډېرو ستونزو په ګاللو ځانونه له ایران، ترکیه او له هغه ځایه یونان ته رسوي، تر هغې وروسته مقدونیا او بیا سربیا او یا کروشیا ته مخه کوي. دوی بیا هڅه کوي چې د شنګن حوزې هیوادونو لکه هنګري او سلووینیا ته ځانونه ورسوي. تر هغې وروسته جرمني او اتریش ته د تلو هڅه کوي چې هلته هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځه اروپا کې د ساړه ژمي په رارسیدو ډېر پناه غوښتونکي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه د داود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوښتو په انتظار دی څو له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نوموړی وایي
If they close the borders it's very hard for everyone.
داوود وای کچيري دوی پولي وټړي دا به د ټولو لپاره ستونزمنه شي، د افغانانو، سوریانو او عراقیانو لپاره، ځکه د هوا سړیدل زموږ تر ټولو لوی ستونزه ده. موږ سره خزي او ماشومان دي، لارو پي ټولنې غواړو چې خپل پولي وټړي، ځکه موږ بدلته څوکلو هیڅوک نشي کولای بیرته خپل هواد تستانه شي. دا واز داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي، بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هیوادونو کې منتظر دي څول ویدیزی اروپا ته د رسیدو لاري ورته پرانیستل شي. خو جرمني چې هر ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي وای، نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو ودونکو، په افغانستان کې د پی ام بی پولي ډاکټرانو ټولنه د کندوز د پیخي په اړه د امریکا او افغان حکومتونو د څېړنو نتایج ته انتظار باسي. دغه ټولنې د چې د زیارت په ورځ یې په کندوز ولایت کې د خپل یو روختون د بمباری په اړه لومړی رپورت خپور کړ. یو ځل بیا ټینګار وکړو چې په دغه روختون کې هیڅ کوم وسلوال شتون نه درلودو. 13 میاشت اکتوبر په 3 نیټه امریکایي ځواکونو په کندوز کې هغه مهال د بی پولي ډاکټرانو روختون باندې بمباری وکړه چې دغه خار وسلوالو طالبانو نیولې وو. یوسف زدران په دې اړه دا رپورت لري.
د کندوز د پیخ او دغه ولایت له سقوط څخه لیوې میاشتې ډیر وخت تیریږي، خو د کندوز او یا په دغه ولایت کې د یو روغتون د بمباری په اړه هیڅ کومې دولتي څېړنې بشپړې شوې نه دي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې بیا خپل راپور بشپړ کړی او وایي چې د ټولو قوانینو خلاف په کندوز کې د دوی یو روغتون په داسې حال کې بمباری شوی چې د بې طرفۍ ټول اصول یې مراد کړي دي. د دغې ټولنې عمومي مشر کریستوفر سټاکس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل لومړی راپور خپر کړ، ټینګار کوي چې په کندوز کې د دوی په یو روغتون بمباری تیروتنه نشي ګڼل کېدای. هغه وایي چې دای او همکارانې په دې اړه د افغان او امریکا حکومتونو څېړنو ته په تمه دي. دای وایي موږ یوازې حقیقت موندونکي څېړنې ته هیله مند یو چې ټول موارد په پام کې ونیول شي. په دې اړه افغان حکومت او امریکا بیلابیل ژمنې کړې دي او موږ یې نتایجو ته منتظر یو. ښاغلی سټاکس وایي چې دوی په کندوز کې د کار بیا پیل ته ژر زړه نشي ښه کولی او په دې اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د اکتوبر د میاشتې په درېیم نیټه په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو یو روغتون په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شو چې په دغه ولایت کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې وې. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو وایي چې په دغه بمبارۍ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نږدې 14 نور یې ټپیان شوي وو. د امریکا حکومت بیا په دې اړه بخنه وغوښته او وی ویل چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي وو چې دا ځای د وسلوالو مرکز وو، خو دا هغه موضوع ده چې بی پولي ډاکټران یې په کلکه ردوي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان لخوا ټاکل شوی د کندوز پیښې د څېړونکو ټیم مشر وایي چې د امریکا حکومت ورته د جبران وړاندیز هم کړی، خو په ټوله کې دغه کار دوی خورا اندېښمن کړی او وایي چې باید د روغتون خوندیتوب ته پاملرنه ډیره شي. میشل هوفمن وایي چې د نړیوالو او بشري قوانینو له مخې دوی د هر ډول ټپیانو او ناروغانو درملنه کوي چې ممکن وسلوال مخالفین هم وي. اسکر مخالفین او امنیتي ځواکونه ټول یو پروسه تیروي چې روغتون ته نوځي. دوی که ټپیان وي دننه انتقالیږي، خو بې وسلې وي، یعنی دغه روغتون ته هیڅ وسله نه دننه بسلي. په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو دغه روغتون د څلورو کلونو رئیس فعال وو، خو د دغه پیښې وروسته ډاکټران په ډیرو نورو سیمو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن شوي دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان خپلو دغو اندېښنو ته په کتو په خپل راپور کې له ټولو خواوو غوښتي چې ټپي که هر څوک وي باید ورسره کینونه شي او روغتیایي کارکونکي نه باید د درملنې له امله تر برید لاندې راشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اردوونکو، یو افغان ښځه چې کینیډا ته تر مهاجرت وروسته یې د هغه هیواد شریعت ترلاسه کړې، د کینیډا په نوې حکومت کې وزیره وټاکل شوه. مریم منصف په 1996 کال کې چې طالبانو کابل ونیو یو لس کلنه وه. دا هغه مهال خپلې کونډې مور او دوه خویندو سره کینیډا ته لاړه. مریم منصف د کینیډا د حکومت د کابینې تر ټولو ځوان وزیر ده. فرشته جلالزی نور تفصیل سره.
مریم منصف په هرات کې پیدا شوی او په ډیر ماشومتوب کې پلار مړ شوی دی. د خپل مرکو کې ویلي چې د پلار د مړینې په اړه دومره خبره ده چې د هرات او ایران پر پوله وشتل شوی دی. منصف یو لس کلنه و چې له خپل کونډې مور سره د ایران، پاکستان او اردن له لارې کاناډا ته کډواله سوه. دی په کاناډا کې تعلیم کړی او د سره پشمینه په نوم د یوې خیریه ټولنې غړی ده چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ښځو ته مرستې کوي. دا لنج دی و میاشتو رئیس د کاناډا د لیبرال ګوند غړیتوب لري چې څو ورځې مخکې په همدې ګوند کې د پارلمان یو چوکۍ وګټله. د کاناډا نوی صدر اعظم چې د لیبرال ګوند مشر دی، د خپل نوی حکومت په چوکاټ کې د دیموکراتیکو انسټیټیوټونو وزارت مریم منصف ته ورکړ. مریم منصف پرون د کاناډا د نوی حکومت د یو دیش کسیز کابینې د غړي په توګه د خدمت لوړه وکړه. منصف چې ماشومتوب یې په هرات او بیا په ایران کې تیر شوی، وایي چې د کاناډا په حکومت کې خپل ځای ته د یو ستر امتیاز او ستر افتخار په توګه ګوري. دا چې د ماشومتوب یو موده په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په توګه ژوند کړی، وایي مور به یې په ایران کې د ژوند لپاره ډیر زیات زحمت ایست، خو په هغه هیواد کې درناوی نه کېده او هر شیبه له تحقیر سره مخامخ و. مریم منصف له کاناډا د هیوینګټن پوسټ خبرونه خبريال ته په مرکه کې ویلي چې مور یې بلاخره په 1906 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې کاناډا ته کډه شي. دا اوس مهال په کاناډا کې د نوی معرفي شوی کابینې تر ټولو ځوان وزیر ده. د مریم منصف او د هغې د کونډې مور مبارزه د نړیوالو لپاره شایي د افغانستان د ښځو د وړتیا یو مثال وګڼل شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته واپس غړیتوب ترلاسه نشو، په پاکستان کې سېنټرانو پر دې مسله غږ پورته کړی دی او حکومت نه تپوس کړی دی چې ولې داسې وشو. په دې لړ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سېنټرانو د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی. دا چې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د غړیتوب نه ترلاسه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي، ملیح امیرزاده پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته په دویم وار د غړیتوب نه ملاوېدلو په ترڅ کې له حکومت نه وضاحت غوښته دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر سلیم ماندوی والا وای چې په دې لړکیه په سینټ کې د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی. دی وای
موږ په سینټ کې په دې مقصد د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی چې دا معلومه شي چې دا څه وشو، ولې وشو. خو د حکومت د طرف نه راته څه جواب نغلو، موږ نه پوهیږو چې حکومت ولې داسې کوي، جواب ولې نه راکوي، چې ولې 150 ملکونو موږ لا ووټ راکړ او نور ولې رانه کړ. د بشري حقوقو مسله خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده. موږ ډیر عجیبه محسوسو چې ولې پاکستان د بشري حقوقو له کونسل لری کړل شو.
خو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د هفتواری خبري غونډې په وخت خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویل چې په دې مسله په سینټ کې د راپورته شوی بحث په لړ کې وزارت یو خبر پاڼه جاری کړې ده. نوموړي ویل یو څو نورې خبرې واضح کول غواړي او زیات یې کړه.
موږ ته یو سل او پنځو هیوادونو ووټونه راکړه. د دې دا مطلب دی چې د بشري حقوقو کونسل غړو راته په اکثریت سره ووټ راکړ. بل خبره دا چې پاکستان په نړیوال فورم یو فعال او مضبوط حیثیت ساتلی دی. دا وخت پاکستان د ملګرو ملتونو د شلو مهمو ادارو منتخب غړی دی. د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې ووټ ګټل یا نه ګټل له دې سره تعلق لري چې د هیوادونو ترمنځ باهمي پوهه څنګه ده او ترمنځ یې څه انتظام شوی دی. پاکستان له ډیرو هیوادونو سره داسې ضروري انتظام ساتلی دی، خو ځینې وخت بعض ملکونه په آخري وخت د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د دې پابند نه وسی. د زبانی وعده باوجود کله کله دوی ووټ ورنه کړی چې هغه سره اثر پریوزی.
دا چې پاکستان ته د ووټ نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدې شي. سینیټر سلیم ماندوی والا وایي،
زما په خیال خو دا وجوهات کېدې شي چې د پاکستان پارلمان هغه څه ونه کړ چې مطالبه ترې کېدله. د مثال په توګه نور ملکونو ته خپل ځواکونه لیږل. دویمه دا کېدای شي چې هند نه غواړي مونږ د کشمیر مسله پورته کړو، نو ځکه نه غواړي چې مونږ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاتې شو.
خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې د پاکستان پخوانی مندوب بیرسټر زاهد سعید وایي چې پاکستان ته د ووټ نه ملاوېدلو تر شا څه خاص وجوهات نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی 193 غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې پاکستان د ایشیا پیسیفیک په زمره کې په 500 خالي نشستونو کې خپل سیټ وبللو. د ملګرو ملتونو د بشری کونسل د غړیتوب موده د پاکستان لپاره د راتلونکي میاشت اخره پورې ده. د کونسل غړي د 3 کالو لپاره منتخب کیږي او 2 ځله پر لپسې د غړیتوب پس په دریم ځل ممبر نشي جوړېدي.
ملیحه امیرزاده وچی، تاسو په ملګرو ملتونو کې د بشری حقوقو کونسل کې د پاکستان د غړیتوب په اړه رپورت وړاندې کولو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي؟ په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي. پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې شئ، لوستلې شئ او اوریدلې هم شئ. استاد سي پام د رواني غړي اخري رپورت په لور راګرزوم. دان ورسپانی په پاکستان کې د زلزلہ زپلو او سیمو د متاثرینو د مشکلاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي د هیواد په شمال کې لری پرتی سیمې چرته چې زلزلي زیات زیان رسولې دي، متاثرین یې مرستو ته اړتیا لري. دغه متاثرین په داسې حالاتو کې سرپناه نه لري چې سخت یخنی ده. ورسپانه لیکي دا د ریاست ذمہواری ده چې دغه خلکو ته مرستې ورورسوي. د مقالې نور ټکی لملی حمیرزاده ناورو.
ډان ورسپانه لیکي د روان کال د اکتوبر د 26 د زلزلې پس د متاثرینو لپاره اوس هم د ازمایښت وخت دی. ورسپانه لیکي د هیواد په شمالي برخو کې که یو طرف ته زلزله ځپلي خلک سرپناه نه لري، نو بل پلو سخت یخنۍ د دوی مسلې لا پسې زیاتې کړي دي. په ځینو ځایونو کې خیمې او کمبلې نه دي رسېدلې او په کومو سیمو کې کمرستې رسېدلې هم دي، نو هغه کافي نه دي. ورسپانه زیاتوي له دې سره په زرګونو هغه کسان چې زلزلې کورونه تباه کړي دي په داسې حالاتو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چې درجه حرارت منفي ته رسېدلې او مخې ته یې واورې او بارانونه دي. د زلزلې تر ټولو زیات نقصان چترال، شانګله او کوز تیر کې شوی دی. ورسپانه لیکي دا رښتیا ده چې د غولري پرتو سیمو ته رسایي ګرانه ده او سخت موسم د ژغورنې هلې ځلې متاثره کړي دي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې په ادارې تنقید په ځای دی چې په امداد رسولو کې وخت واخستلو. چارواکي وایي چې د متاثره سیمو خواوشا 15% حصې ته اوس هم مرستې نه دي رسېدلې. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې ریاست د دغه شان پیښو په وړاندې پوره تیاری نه لري. د ورسپانه په خبره کې څه هم د دغه سیمو اوسیدونکو د سختو او کړاوونو په وړاندې ډیر کلک دي، خو دا به ورسره زیاتې وي که دوی په داسې حالاتو کې یوازې پرېښودل شي. ورسپانه لیکي انتظامی د مسلې یو حل دا ورکړی دی چې متاثرینو ته د پسکولونو کې ځای ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د زلزلې پس څومره ودانې خوندي دي. د یوې اندازې سره سم په سیمه کې په زلزله کې د 500 زیات سکولونه تباه شوي دي. د ورسپانې په خبره وفاقي او صوبایي انتظامیې ته پکار دي چې په لرې پرتو سیمو کې د متاثرینو د سرپناه بندوبست وکړي او ورته د امدادي سامان ورسوي. یوازې ریاست وسایل لري چې په لرې پرتو سیمو کې متاثرینو ته رسایي ولري. ورسپانې لیکي له یخنۍ د بچ کېدو خیمې او کمبلې د متاثرینو مرسته کولی شي، نو ځکه دا د باید په سمدستي ډول دوی ته ورسول شي. بلخو د زلزله ځپلو کسانو د خوراک او صحت ضرورتونو ته هم باید پام وکړل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو